لاو یادونه کولی شو، حتی په اختطاف کې هم تنه یادولی شو، او ځین نور موارد د جرمونو هم دوی ترسره کړي.
که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
همت او زیارستل د بریالیتوب بنسټ دی، نو ځکه زیاتره خلک په دیان دي. کوم کسان چې د خپلو لاسونو د تڼاکو له لارې یوه مړۍ ډوډۍ هم پیدا کوي، تر هغو خوراکونو ډیره ښه ده چې پرته له زحمته لاسته راځي. خو پوښتنه دا ده چې سوالګرې ښځې څه وکړي تر څو له سوال کولو لاس واخلي او ښه کاروبار ځانته پیدا کړي. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډېره مننه استاد چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې په افغانستان کې ولې بیا هم سوالګري ښځې زیاتې شوې؟
د ښځو په اړوند په افغانستان کې سره دې چې عدالت نه تأمینېږي د دوی په رابطه باندې، بې سرنوشتي او د کار او د ژوند کولو د ټولو اړتیاوو د پوره کولو لپاره په یو بشپړ نظام کې دوی واقع نه دي. دغه بې سرنوشتۍ په وجه نسي کولای خپل وږي ماشومان وګوري، مجبوریږي د باندې راووځي. یوازینۍ چاره چې په داسې یو ټولنه کې ممکنه ده هغه به کېدی شي ګدایي غریبي د دوی لپاره. مخکړنه درېیمه دې قضیې ته د خپله شخصیت له نظره ده. هر کس د خاص شخصیت له مخې چې لري ځانته یو کار انتخابوي. ګدایي ګري هغه کارونه نه دی چې فقط یوازې په زړخوږي او په احساساتو باندې کېږي، هېڅ زحمت نور نه لري او کولی سه په اسانه سره زیات قسمت پیسې او امکانات پیدا کړي. په دې خاطر ممکن دي زیات
کدا سوالګري ښځې همداسې ادامه پیدا کړي، په ټولنه به اغیزې څه یو ټوله کې د افغانو ښځو په ژوند به اغیزې څه؟
اول خو هر جز په کلیات باندې تاثیر وکړي. دا د دې ټولنې د یوې برخې په صفت په ټوله ټولنه باندې اغیز لري. کولی شي د ټولنې اقتصادي اخلاق ته ضرر ورسوي، اجتماعي اخلاق ته ضرر ورسوي. کولی شي په ټولنه کې د پیسو پیدا کولو او د کار په فرهنګ باندې اغیز ولري. زی تر دې ضرر هغه زره ډیر ټیټ ګڼم چې د همدین قبونو تر لاندې د امنیت ګوښونه منځ ته راشي، د همدین قبونو تر لاندې د ماشومانو اختطاف منځ ته راشي، د همدین قبونو تر لاندې مونږ د ښځو تعریف په ټولنه کې بدل کړو، او دا هغه ډیرې بدې پایلې دي چې هیڅ کله تمه نه ده.
سوالګري ښځې څه کولای شي پرته له دې چې سوال وکړي یا یو څو روپۍ د دې لارې نه خپل اولادونه ته پیدا
کړي؟ ټولنه کې هر ډول کار منل شوی دی ځکه ټولنه ورته اړتیا لري. هغه کسان چې د ډېرې وړې او د ډېرې ټیټې سطحې نه پیلوي، دوی پر اتلونکو کې فقط د دینه مورال غواړي، جرأت او انګیزه غواړي او ادامه ورکول او زحمت غواړي. دا په دلیل چې په یو ډیر ښه متعادل کار او تجارت باندې مونږ ډیر پیل کې داسې پټورنه کې لرو چې هغه د کمونه پیل کړی نه او ډیر ښه وضعیت ته رسیدلی دي. او د دوه شیانو باید مخنیوی وکړو په خپل وجود کې، یو د ناامیدۍ او د نهیلۍ چې هر څوک زموږ په اړه منفي خبرې کوي او وایي چې تاسو د ستنو تار نه غواړي پیسې پیدا کوي. دا خبر مخنیوی وکړو د دې مخکې دی ولو کوم باندې باید دومره تاثیر ونه لري. مطمئن دی اوس چې دا ورته په ژوند کې هم په کار راځي، هم په درد لګیږي، هم د دې شخصیت په جوړېدنه کې، هم د اقتصاد د کورنۍ د اقتصادي ودې لپاره، هم دا په ټولنه باندې بار یو څوک نه ده، د ټولنې یو بار راکم کړی دی، یو کار ټولنه ته کوي. په دې خاطر باندې ډېر محترم انسان
کارپوهان وایي د دې پر ځای چې سوالګر له سوال کولو منع شي یا پیسې ورکړل شي، ښه به دا وي چې دوی ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې او د مرستو د صندوقونو د جوړولو له لارې د اړو کسانو لاسنیوی وشي. په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، خدای مو خوښ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سای ستل را پاتې وو هغه هم ګران شول. سړی چې سامو نشي ستلی نو څه به کوي؟ خپل هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو خپل پخې په خپل پته وروهو، بیا ملامتو نور خلک. د خبرونې په پیل کې مو د قانون استلو ل پالیسی جوړونکې سره مرکه درته کړې ده، وای وری او د قانون له حال خبر شي.
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی، دا 10 کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو رایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک وټک وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسله وال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولې وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ په کې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید په کې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی تری؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانون وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده؟
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسۍ عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
زنی خلک سولې ته خوشاله دي او زنی ورته خپه دي. آن د میرمن او میړه په منځ کې هم توپیر دی، یو خوښ او بل خفه دی. لکه داسې
ښځې که سوله وشي څنګه به کوو؟
څنګه به کوو؟ آرامه ژوند به کوو.
دا پیسې به څنګه کوو؟
وی به عیش به پې کوو.
که مو څوک عیش کولو ته پرېنږدي بیا؟
بیا به ګزاره کوو. لکه اوس هغه دي څلور موټرونه لرو، خو د غلو له ویرې یې راایستلی نسو، او هر ځای چې ځو ټیکسي نیسو.
زه وایم چې له سولې وروسته له دې نه هم زیاته سختي رانه شي او پیاده تک تړلو شو.
داسې به نه کیږي، خو که داسې وسول لا ښه ده، ډنګر به سو، د خېټ وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو، ساه نو سو ایستلی، دومره ستړی کېږو.
درته وایم چې ورزش کوه خو نه یې منې، وایې شرم دی. اوس به خلک څه وایي؟
هغه دی، په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم.
دوه ځلې منډې کوې او درې ځلې کیک او شودې خورې، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
تم هم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې، او وایې پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هېڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنې ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نشم ویلی، دلته د هېڅ شي اټکل هم کیدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
دا اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولېږو. غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي. سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي. لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي. غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه یي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمر په لوفرۍ تیر شو. لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دې ما منې، سل همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلېږه. وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرې ایښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نشته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو. هی هی
اوس پام وکړئ هغه بوګنونکي خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې په شاوو په ورخطا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکان را وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب به پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي، کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دې د خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي، نور غوګم نشي خوځولی. او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.